Radio.
سلامونه نن شنبه د 14 کال د مرغومي شلمه د 2018 کال د جنوري لسمه پیل په مهمو خبرونو کو ز سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاستویم پیل په مهمو خبرونو کو قزاقستان وی پتیر یو کال کې لافغانستان سره تجارت دریش پته سلنه زیات شوې ده د قزاقي رسنیو د دغه یواد چارواکو په وینا د جمعې پر اس خبر ورکړ چې د فیصدی د 2015 کال پر وروسته کې ثبت شوی د راپور لمخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات یو او یا په سلو کې د وړم کال همدې مودې په پرتله زیات شوی قزاقستان تر لیر افغانستان ته غله دانی صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډیره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادو ته مخه کړې ده اروپای ټولنې ایرانیانو ته د انټرنیټ د بیا برقرار کېدو د غوښتنې ترڅنګ د معترضانو په وړاندې د ایراني پوځیانو هر ډول تاوتریخوالی وغانده د اروپایي ټولنې ویاند انوار العنونی د جمعې په ورځ وویل د ایران خلک د ښه ژوند لپاره مشروع غوښتنې کوي او د سوله ییزو مظاهراتو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی ښاغلی آلانونی همداراز له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدو مسئلې ته احترام وکړي او انټرنیټ ته د ټولو د لاسرسي حق بیرته تامین کړي د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس د پنجشنبې په شپه باندې په ایران کې انټرنیټ پرې شوی دی په ایران کې لاریونونه د جدي له ومې د ریالو د بې سابقې بې ارزښته کېدو او همدارنګه د ګرانیو په غبرګون پیل شوې د پنجشنبې تر ورځې پورې هلته د لږتر لږه 45 مظاهرچیانو د وژل کېدو او د 2000 نورو مظاهرچیانو د نیول کېدو راپورټ ورکړل شوی د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی په راستولو اعتراض کړی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولې لیک کې دام لیکلي چې د افغان کډوالو شړل ودروي په لیک کې دا ټینګار شوی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کېږي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي او په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلی شارج دافیر نوې ډیلي ته رسېدلی هندي رسنۍ راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ مفتي نور احمد نور نوې ډیلي ته ورسېد چې د افغانستان په سفارت کې شارج دافیر چارې مخ ته یوسي د هندي رسنیو په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د ډیپلومات د منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقي سره و طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوې ډیلي کې د سفارت لپاره شارج دافیر معرفي کړې وه چې هغه وخت د سفارت د کارکوونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي وار بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 350 سلو کې کم شوی دا راپور هم د تخبرو چې د ترکیه پولیس ادعا کوي افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده د ایران له مظاهرو به مو هم خبر کړو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 350 سلو کې کم شوی د سوداګرو په باور اصلي علت یې د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل دي د شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 350 سلنه کم شوه خود دوی په وینا د دوړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلې مالی زیانونه تر دې ډیر زیات دي چاټکلې کیږي لاغه ورسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمن نشته وشوه پاکستان له افغانستان سره اته تجارتي لاري د ډیورنت کرښه په وښدو بند کړي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستيال محمد جونوس محمد ازادي راډو ته وویل.
زه فکر کوم چې دغه کچه چې پاکستان وایي دا کچه در دي هم وړه د دې ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی اسیا ته روسیې ته دې سره په ټاپه ولار دي او هیڅ ترانزیت څه کولای شي د هغه عجلانه تصمیمونه چې موږ همسایه ملک په مکرات وراته نیولې و دغه په وجه کزمر تجارت ته دی وخواته کم سعودي د تجارت موږ خواته کم سعودي د دواړو لورو خلکو ته ځانونه او توانونه رسیدلی دي. موږ تجارت چې دی وس پر ډیره پر نورو بندرو باندې اتکال لري او دغه بندرو څخه
پاکستانی ورسپانې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3.5 سلنه کمه شوې او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګرۍ د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 100 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیږد لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یو دریڅه ده او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو پوسیاندی.
دا زموږ نه واجی دی واردات لپاره خند رزګی پاین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکی نو هله من یو چې دا لار زر تر زره دی به ملي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا د نړۍ واجز مش په zarar دی بلکې د پاکستان د مولدین او مسالکینو په zarar هم دی. منطقي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بایو د لوړېدو سبب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلې تضمین ترلاسه نه کړي چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه بنیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د اسلام آباد په ځواب کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخته پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړي چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداري ورکړي که د لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې کمزوري کړي بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
په ایران کې تر ټولو بیساری مظاهری شوی دی، بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لزګونه زره کسان وټونو تر اوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهری د دسمبر په 28مه باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګه د اقتصادي وضعیت خرابېدو په خبرګون باندې لمړی له کسبکارانو پیل شو چې ورسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکول کیږي، رژیم په جابر سرکوب او همدارنګه ټولو ناکراریو شاته بلل کیږي او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقوقو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه 15 مظاهرچیان وژل شوي دي او اکثر د بشري حقوقو مدافع ډلې حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمۍ او پلاستیکي مرمۍ ویشتلې دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد او همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه ظاهره چند حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغه کاوړیا قارجن مظاهره چانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینی دولتي ودانۍ د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولې دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیمه دوه بلډینګونه هم سوځېدلې دي. دغه ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیر بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علي خامنئي د ایران دغه مظاهره چان بلواګر او رانکاری بلل دي چې د دې خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانۍ او ناکراریو تر شا دی او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلر ویش ساته.
د ترکی پولیسو دا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د غیوا د پولیسو د 2015 کال کلنی راپور کې راغلی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندي سربېره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشئی توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندي عملی کولو ته ژمن دي. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر بازګران وایي د دې لپاره چې بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشئی توکو په ځانګړي توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مدرن کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربېره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشئی توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپل ویبپاڼه د 2015 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2014 کال کې د هیروینو ضبطول 1.5% لوړ شوی او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربېره افغانستان د هیروینو او نورو نشئی توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې شوی دی. دغه شان زیاته شوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بندیز د هیروینو په عرضه کې کمښت راوستای، خو ټینګار یې کړی چې د کار بیا ځینې کاروونکي د مصنوعي مخدراتو کارونې ته هڅولي دي. د ترکیه د پولیسو د 2015 کال د راپور له مخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو لپاره د دهلیز په توګه لخپل دودیز رول څخه وتی او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. په راپور کې ویل شوی چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلي لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول شوي لارې دي. د ترکیې د پولیسو کلنی راپور کې زیاته شوی چې د اپینو یا تریاکو سربیره افغانستان د میټا میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبیعي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریدین ماده د میټا میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط په تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوی میټا میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربېره د میټا میفاتامین تولید او قاچاق کم سوی نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخو ډب او آن مرګزوب له هم رامنځته سوه. د درای ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
څه کال مې شل منه کوکنار وکرل او نور به هم وکرم، نه کار شته او نه بل څه. یوه کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول، خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل، خو دوه پاوه تاریاک مې ترې ټول کړل. په هماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه. د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سل منو غنمو پیسې کی. چیرې دی نور کاروبار؟ په مزدورۍ له کومه ځایه پیدا کړو؟ له بل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پر کې وکرل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوال یې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کري.
لومړی خو زموږ اکثره ځمکې للمي دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته خو پاشو خلک دلته بدبخته دي. ایران ته چې زو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو را ریپورټ کوي، مو مجبور مجبور چې کوپنار وکړو.
دا بسګران د بدیل کښت غوښتون کې دي. د ترکیه د پولیسو پر راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا حشیش د لویو تولیدونکو وړاندې کوونکو په ډله کې دی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بیا د دوی په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید، پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول یې پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 22,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربېره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بېلابېلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی یې سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستې خبر ورکړی. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت، کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچاویانې بېخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بېخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوی رئیس عبدالباری عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 24 میګاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه، د 126 میګاوولټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي. خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیان ګالی ګرځولی دی.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وایي د خزینه هم امونو تړل کې دوی ځینې ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوی چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د خزینه هم امونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی.
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړې دې ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړې دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته، کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغل کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتي طفلم حمام میدادي خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسیدونکې صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
سرد از اون که تر که به یو دیر سور کور که ازون کوام. تشنا به لوی خودیر یخ دهی. زمون رو ما شما نو ده هم دیه مال به زمین که زن منزل هیچ نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلکو لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامون او به ترول مک لری رستونز سر مخ کری و. نپوهی کو چه خپل شکایت چه تاو چیر تیوسو. چه ولی همامون ترول سوی دیم.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
دغه زده قانون یو شمیر فعالان هم وایي چې د خزینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې خزو ته یو جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید خزو ته بیرته د حمامونو ته د لاسرسي زمينه برابر شي. لدی ټلی نهید مسعودی ازادي رادیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او د ایمان برخه بدلی دا. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یو جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري، زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د خزو د اقونو یو شمیر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خزینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د خزو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د خزو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا لا ډېره کړې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو یا ماشو جوړیږي، خو اسانه نه دي. خواري غواړي نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمه ییزو بازارو کې یو کیلو تر 200 افغانیو پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلي وسلي اوسیدونکو واتیا کلنه ستاره هم وړیان راپیژني. هم یې د جوړولو تر سره مګاشنا کوي او هم یې د جوړولو پر مال لمیلي خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه جوړولو طریقه پختلې.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخسته خشته به کړې دی ګوکي خلکو ته مسابل چې اویر کې په سرو به کې خلا وړي هلته ځان دا و غلو لوی پلونه هغه به مو مینځل پاک په پوډر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالته کې نه څنګه به پاغې مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزي اچو نری نری اوپر راتلی هغه دې دې پټیا ته راو په بو تیرې دو پا کې راوتی هغه به بیرته په دیګو کې اچولې به په غاټ باندې اچولې به به مې ادا ولې هغه به چې مې ادا شو بیرته په دیګو کې واچولې کور ته به مراوړي کور کې به مساله اور کې ګډ کړ شي مساله غانې هم په کې ګډ کړې خاصا پرې به خو به سبایل کې په وامو باندې پوزي او راول بے ہم دسے پلاس بانے کلولی کلولی اچھولا 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 نبے دو ریزی دری ریزی کے وچے دے
دا مصر ڈول بیا پا خوال
بے خوخا بمچ پا خکڑا الگواریان بم کنگال کا چود لزانی یا شلدانی غوخا کے بم واچولی اگا بم غوخا کے واریان واچول بس نغاری ہو نغاری باندے با دیگی خوال بس پوخ پوخ بے نغاری ہم پا بل مخاڑا ہو کرار ام دیگ پا کی خو سبایل دے پارا سبایل مارا ہوا گرمی ماس پیخنیا کہو بے باقا سبایل چی پاتی دو دیم نا وڑیان با پولی پولی شوی و خیستا خیستا پاخا بو بے با کی نستو مارای گانی کاسو کی وا چور شی تو دا مارای با پتا بای پاخا وا سبایل ہم پا سبایل ہم خوڑا ماس پیخنیا ماس پیخنیا کہو یا دے چکنی سارا یا مولای سارا یا تیش سارا ہم خوڑا
خان وړیان یوازې غوښه سره پخېږي
وړیان هم غوښه کې پخې دي اماند سره پخې دي غړي به دی واشل وړیان به دی پکې د سو خو زول خو زول مې به دی لګ دانې کور کا مان دا شایم به دی پکې واچول او به دی پکې واچول سر به دی بن کې به باغه پخې شو پلې پلې خستا خورین بشو ډېر وبم واچول چې لګ پکې پاتې شي
نو پدې دریم کې وایي چې خزو میلا او ټنګ ټکورم کولو
دا وړیان مونږ ته و باندې و راتمنم ساتيري او میلا کاولا خلک مو راټول کړي تر سبا به ناستو وړیان مو تیارول دغه مسالې به ګډول دا کار مو کوو به مو درګان ویل ټوکې ټکارې مو کولې ساتم تیرو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي زکه دا زمر دا پمبه قیمت ډیر چچ دی ډیر کم دی زکه دا درې کاله و اخو ته دا پمبه دلته چې مش خرڅوله دا پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500 تر 2500 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دی دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیوس انبار را نیوس یو غونی انبار په 15000 افغانۍ دا د مزکی کم مصارف شدي په داخله یا اړي په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری په سولاړي په داخله ډیر تنگ ډیر په عذاب دی
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 0